امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
دفتر د کرنې د وزارت د پاره د نوماند وزیر پاړه چې نومې د انټرپول د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دي تحقیقات کوي. د افغانستان په وزوي چې نوې حکومت د دوست او دښمن واضح تعریف لري او په عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر 200 زیات یزیدیان خوشی کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پاړیکو کې د خوالی نخې نښانې لیدل کیږي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند سیاستمدار افراسیاب خټک زموږ سره په یوې مرکې کې کړې ده چې د خبرونو نوې رسته واوري. په جنوب ختیځ ولایتونو کې یو شمېر عامو خلکو د ولسی جرګې جدي غوښتنه کړې چې د کابینې لپاره کاندید وزیران ته دي رای په ورکړه کې د پورا دقت او شفافیت نه کار واخلي. په دې حق له رپورت هم د خبرونو رساوري دي شي. اوس خلیل خان او زنزرانه یوسف سید درته خبرونه وړاندې کوو.
د ولسمشر وین نظیف الله سلارزای وای چې د ولسمشری دفتر به د کرنې د وزارت لپاره نوماند وزیر محمد یعقوب حیدری په اړه تحقیقات وکړي. د شاغل حیدری نوم د انټرپول یا د نړیوالو پولیسو د مجرمینو په لیست کې شامل دی. په هغه باندې تور دی چې په استونیا کې د مالیې د ورکولو څخه سرغړونه کړې ده. د ولسمشر ویان ویلی دی چې دوی د دې مسلې نو خبر. هغه ویلی دی چې ک شاغل حیدری د انټرپول تر راکب لاندې وي نو نوم به سمدستي د نومانو د لیست نه وېستل سي. خو شاغل حیدری د رويټرز خبري ایجنسی ته ویلی دی چې دی بې ګناه دی.
د قندهار د ولایتي شورا رئیس د یوې چاودنې روغ ووت. په قندهار کې چارواکي وایي چې د عینو مینې په سیمه کې نن سهار شاوخوا لس بجې هغه مهال چاودنه وشوه چې د قندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي سید جان خاکرزوال د سیمې څخه تیرېدو. د قندهار د ولسمي حوزې عامر فضل احمد امریکا غږ ته وویل چې په پیښه کې یو کس ټپي شوی دی. په سیمه کې عیني شاهدین وویل چې چاودنه ډېره زوروره وه او یو شمېر تجارتي مارکیټونو او هټیوالو ته مالی زیان رسولی دی. د ولسمي حوزې د پولیسو عامر ویج بم په یو موټر کې ځای پزې شو او د ریموت کنټرول د لارې وچولې شو. بل په لوته د قندهار چارواکي وایي چې د قندهار د خار د بایپاس په سړک باندې نن مازیګر په 15 بجو یو موټر نیولې دی چې د چاودیدونکو موادو نه ډکو. د قندهار د امنیت کمانډنې ویان زیاد دورانی امریکا غک ته ویل چې بریټ کونکو غوښتل چې دغه موټر سپین بولډک ته یوسي خو امنیتي چارواکو دغه موټر ونیو.
بل په لابلته د هلمند د اما ساتنې پر پولیسو په یو ځانمرګ برید کې درې پولیس وژل شوي دي. د هلمند ولایت د امنیت د قمندانۍ ویان سمونیار فرید احمد عبید امریکا ژغ تر راډیو ته وویل چې چاودنه نن د هلمند د دورایي په سیمه کې په 2:30 بجو وسوه. هغه زیاته کړې ده چې چاودنه د یو کورلا موټر په واسطه شوې ده. په پیښه کې یوولس نور پولیسان ټپیان شوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کورنیو چارو په وزارت د ځانمرګي ډلې برید مخانی ولیدا. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼې کې ویل دي چې یو 15 کسیزه وسرواله ډلې نیولې ده چې غوښتلې د کورنیو چارو د وزارت په لوړ پوړو چارواکو باندې برید وکړي. د ملي امنیت خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه 15 کسانې د کابل د خار په اتمې ناحیه کې د چاودیدونکو موادو دوه ملتو فنکچو شل لاسي بمونو او دوه جوړې یونیفارم سره نیولې دي.
د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې عملیات پای ته رسیدلې. چارواکو ویلي دي چې پاوز په سیمه کې د کورونو پلټنې پیل کړې او په مهمو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړوي. چارواکو دا هم زیاته کړې چې په تیرو درو ورځو کې چې عملیات روان وو په لسګونو بهراني او کورونی وسلوال وژل شوي دي.
د ملي دفاع د وزارت موین وایي چې امنیتي ځواکونه اوس د دوست او دښمن لپاره یو واضح تعریف لري. د ملي دفاع په وزارت کې د تعلیم او تربیه د چارو موین باز محمد جوهری چې په کابل کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په جشن کې خبري کولې وویل چې د وسلوالو ډلې سره د مبارزو په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی قاطع ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مل دی او ټینګار وکړ چې پس له دې به امنیتي ځواکونه د هغه ډلو په مقابل کې چې په خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه کوي جدي چلند وکړي. د ملي دفاع د وزارت موین باز محمد جوهری ویل
امروز ما
نن موږ له دښمن څخه واضح تعریف لرو. دښمن له هرې لارې چې وغواړي زموږ په امنیتي ځواکونو او خلکو برید وکړي دښمن دی، او موږ یې پر وړاندې درېږو.
د ملي دفاع د وزارت دا مقام وایي چې عام افغانان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
په جلال آباد کې د فرانسوي مجرې شارلی ابدول خوا د مسلمانانو پیغمبر ته د منسوب سوي کارټون پر ضد مظاهره وسوه. په مظاهره کې د ننګرهار پوهنتون نږدې 1500 کسانو برخه اخیستې وه. مظاهره کوونکو د شارلی ابدو د مجلې د چلوونکو او د فرانسې پر ضد شعارونه ورکول. د غرض مظاهرچیانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په کابل کې دي د فرانسې سفارت وتړي. مظاهره د غرمې په 2:30 بجې پیل او نږدې یو ساعت یې دوام وکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. خبرو ته ادامه ورکړو. د اسلامي دولت ډلې په عراق کې لږ تر لږه 200 تنه یزیدیان د 15 میاشتو یرغمل نیونې څخه وروسته خوشي کړي دي. چارواکي وایي ټول آزاد شوي کسان یا ناروغانو او یا هم په عمر پاخه کسان، خو په دې ډله کې 100 تنه ماشومان هم شامل دي. د عراق د کوردي سیمې د یزیدي مذهب یو تن ویل
د اسلامي دولت یا داعش وسم زموږ درې کسان يرغمل کړی دي. موږ د خپل خلکو چې ماشومان پکښې دي نو خبر چې چیرې دي، کله چې دوی په دوها کې یا زاخو کې وي. موږ د سنجار په د سیمې یو او موږ شاوخوا شپږ میاشتې په بند کې تیر کړی دي.
د اسلامي دولت د ټلې جنگیالو د تیر کال په اگست میاشت کې په یزیدیانو باندې برید وکړو چې د کابل د سنجار غرته وتښتیدل. د اسلامي دولت په یزیدیانو باندې د برید په ترڅ کې زیات شمیر وجل او میرمنې او جنکۍ یې یرغمل ونیولې او ځینې ځان ته واده کړې.
د اوکرین پوز او د روسیې پلو یاغیانو ترمنځ د یکشنبه په ورځ په ختیځ اوکرین کې په نشتو کې څلور پوځیان وژل شوي دي. د یاغیانو او پوز ترمنځ د دونسک هوایي ډګر چې د یاغیانو په لاس کې دی د نیول لپاره له تیرې یوې اونۍ راسي جنگ روان دی. د جمعې په ورځ د اوکرین د پوز ویاند اندري لاسونکو وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ سرتیري وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. دغه جګړه د اپریل په میاشت کې هغه مهال پیل شوه چې د روسي ژبې ویونکو د اوکرین د واکمنۍ پر ضد په ختیځ اوکرین کې بغاوت پیل کړ.
د نړۍ د عیسایانو د کیتھولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبه په ورځ په فلیپین کې دی او د ملیونونو خلکو ته د منیلا په ریزل پارک په آزاد هوا کې د خلکو سره یو ځای د عبادت مراسم ترسره کړل. پاپ فرانسیس فلیپین ته په څلور ورځني سفر تللی دی چې نن یې اخیرنۍ ورځ ده. چارواکي وایي شاوخوا 6 میلیون انسانانو د پاپ فرانسیس د موټرونو کاروان په لار کې ورته انتظار و. 1995 کال کې چې کله پاپ جان پال دویم ورغلی و نو 15 میلیون کسان ورغلي و. پاپ له دې مخکې د تاکلوبان د ښار د طوفان ځپلو خلکو سره وکتل او هلته یې په داسې حال کې چې باران ورېدو په عام محضر کې د عبادت مراسم ترسره کړل. جینی موټیا چې 15 کلن کس او د وینزویلا اوسیدونکی دی هغه وویل ډېره خوشحاله یم، ډېره خوشحاله یم. هیڅ خبر نه ده چې باران لوند کړی یم. تر څو عبادت نوی ختم شوی نو زه به هم دلته یم.
د لاسانه پاټیلی په نامه ځوان چې د فرانسې د پاریس په ښار کې په هغه مارکیټ کې کار کاوه چې دوی اونۍ مخکې وسلوالو پرې برید کړی و، ډېر ژر به د خپلې ضرورتیا له وجې د فرانسې تابعیت واخلي. باټلی وای د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ورته ټلیفون کړی او د تابعیت ورکولو ژمنه ورسره کړې ده. لاسانه باټلی 24 کلن مسلمان ځوان دی. هغه د مالی هیواد تبه دی او د سودا اخیستونکو د دوکان په زیرخانه کې د کسان پټ کړی وو او وروسته د دوکان نه بیرون ووت او پولیسو ته حوال ورکړ. هغه ویلی دی چې دغه خلکو مذهب ورته مهم نه دی چې د وسلوان نه وژغورل. باټلی امریکا ژغته ویلی دی چې د دوکان سودا اخیستونکو اخیستونکي خلک بېګنا خلک وو او هیڅ کوم غلط کار نه وکړي. هغه ته په فرانسې کې د خپل ضرورتیا په خاطر د تل لقب ورکړل شوی دی. ورسته تر دې چې باټلی د دوکانه بار ووت او پولیسو ته د وسلوالو په اړه معلومات ورکول، پولیسو په لومړي سر کې فکر کاوه چې دای به هم د هغوی ملګری وي، نو په همدې خاطر هغه هم د یو نیم ساعت لپاره په زولونو کې بند کړی وو، ځکه چې دای هم د وسلوالو پر شان تور پوستی مسلمان وو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې په بډای امریکایانو او لوی مالی شرکتونو باندې مالیه لوړې کړي. د هغه په قول دا به د منځنۍ طبقې خلک مضبوطه کړي.
د فرانسې او د برتانیې ترمنځ د اورګاډي د چینل ټونل چې د اور لګیدنې له امله تړل شوی وو بیرته خلاص شوی دی. د یورو ټونل شرکت چې دغه ټونل د چارو مسول دی پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا ټونل یې په هغه کې د لوګۍ او د دود له کبله بند کړی وو. پولیس وویل چې د لوګۍ سبب د ټونل د فرانسې په برخه کې د لارۍ سوځېدل وو چې په دې پیښه کې څوک نه دی زخمي شوی.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غاښنا رادیو نه خبرونه اوریدل د سپورتس خبرونه د متی الله عابد نه
مننه. نظرن نن د سپورتس په دنیا کې اوسن د کرکټ په دنیا کې یو غټه خبره مهمه خبره دا ده چې د جنوبي افریقا او د غرب الهند او ویسټ انډیز ترمنځ کومه مسئله روانه ده. هغه کې د جنوبي افریقا لوبغاړي ای بی ډی ویلر په لګ توپونو یا په لګ وخت کې یعنی په یو سلو سلور رنځونه چې په کرکټ په اصطلاح سلیزه ورته وایي هغه په یو دېرش توپونو جوړ کړی ده. نو دا یو غټ دوی ریکارډ ورته وایي چې دنه مخکې شاید خان اپردی د پاکستان درلودو بیا پخې نه پس بیا د نیوزیلند لوبغاړي جوړ کړي. نو دس دغه ریکارډونه نن ماتیږي او څلور سوه نه دېرش منډې کړي دي او ویسټ انډیز د سپورې یو سلو دېرش کړي دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. نو لوبه خو داسې ښکاري چې ویسټ انډیز بیلي او کمال پکې دا شوې ده.
دغه ریکارډ خبره چې تاسو وکړه د کیسم سلوریزي او
شپږ دی سوال وکړو سلوریزم نه ساده خبر وایم هم باران پکې شوې ده. شپارس
سلوریزي
او نه شپږیزي دا د کمال دی. سلور سلوی توپونو باندې نه پنځوس توپونو باندې یو سلو نه سلوی خونډې کړې دي. د فوټبال مینوال لپاره خبر ده چې د استرالیا کې د فوټبال د آسیایي جام چې کومې سیالۍ روانې دي هغه کې وخت په وخت دغه د ګروپونو ټیمونه مخکې وروسته کیږي. مخکې هفته چې موږ خبرو کوو نو آسټرالیا په اول ګروپ کې مخکې اوس کوریا جمهوریت مخکې شوی دی. دریم مقام پکې عمان اخیستی دی. څلورم پکې کویت. په بل ګروپ کې چین هماغه شانت په خپل ځای ولاړ دی. په دویم ګروپ کې ازبکستان سعودي عربیه او بیا ورسره شمالي کوریا ده څلورم مقام کې. په دریم ګروپ یا سی ګروپ کې اول چې د عربي امارات دی دویم چې د ایران دی څلورم بحرین بیا دریم بحرین څلورم ایران او په څلورم ګروپ یا کوم د ډی ګروپ دی هغه کې اول نمبر باندې د جاپان بیا عراق بیا اردن او اخره کې فلسطین. نو دا و د فوټبال احوال چې متاثر شریک
ډیره مننه پېڅه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
کدر منو اوریدونکو اوس پام وکړئ د خبرونه لمړي رپورت ته به تمرکېته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د خوالي نه خني خاني لیدل کیږي. دا خبره د عوامي نېشنل ګوند سیاست مدار افراسیاب خټک زموږ سره په یوې مرکې کې کړی ده. تاسو ته باید دغه هم معلومات وي چې د پیښور د خونځي د برید نه وروسته د پاکستان حکومت ځینې اقدامات کړي دي چې پکې د افغانستان نه هم د همکارۍ غوښتنه شوې ده. پام وکړئ دغه مرکې ته. تاسو د اوږدې مودې د ستراتیژۍ خبره کوي او په وروستیو کې تاسو هم افغانستان ته سفر کړی دی چې د ډیرو لویو افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي بشمول د افغان ولسمشر سره روان دي. د اوږدې مودې ستراتیژۍ د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو کې کوم بدلون مونږ امید کولای شو؟
او نومبر کې چې د افغانستان ولسمشر محترم ډاکټر اشرف غنی صاحب تشریف راوړل پاکستان ته او دلته کې پاکستان د دولتي چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې ترې کړې دي. نو هغه ډېرې ښې خبرې وي او ډېره کامیابه دوره وه کامیاب سفر ده وي. هغې سره یو ډېره نوې فضا جوړه شوې ده. بله ده چې دې دوران کې که تاسو فکر وي پاکستان کې خپله داخلي چې کومه حکمت عملی ده چې کومه ستراتیجي ده د ترهګرۍ په باره کې او د افراطیګرۍ باره کې د انتها پسندۍ باره کې هغې کې هم کافي بدلونونه راغلي دي. نو دې سره هم لږ امکان پیدا شوی دی چې تعلقات دواړو هیوادونو کې ښه شي او لږ څه د امکانات یا امیدواري پیدا شوې ده. خو دا ضروري خبره ده چې سړی وګوري چې کوم ډاکټر صاحب اشرف غنی ملاقات راغلی او تشریف راوړل، نو چې کوم وعده شوی دی ول سره باید عملی کړی شي. باید پاکستان حکومت باید ځینې خبرې چې وعده یې کړې ده هغه باید پوره کړي. همدارنګه سلګوري د خوالي نښې نښانې ښکاري، ځکه چې کله چې پاکستان حکومت شکایت وکړو چې په ځینې سیمو کې د شرک ناسي چې هغوی پاکستان کې وران کاری کوي، نو افغانستان حکومت د هغې خلاف قدم اوچت کړو فوری توګه باندې. بیا دواړو هېوادونو لوړ رتبو فوجي افسرانو خپلو کې ولیدل، یعنی دسمبر 16 د کوټې او د پېښور کور کمانډرانو په جلال آباد کې، د ننګرهار او د کندهار کور کمانډرانو سره لیدلی وو، او دا ویل کېږي چې دا به ملاقاتونه به نور هم جاری بوي تر څو چې د کرښې په دواړو غاړو کې خلک، یعنی فوجونه دواړو هېوادونو یو بل سره همکاري وکړي او د ترهګرۍ په ضد داسې عملیات وکړي چې هغه خپله خپله خبره کې وکړي خو یو بل سره کوارډینیشن موجود وي.
د افغانستان دغه هم مطالبه ده چې د فضل الله په خلاف خو په خپل په پاکستان کې دننه دغه سې لوړ پوړي موږ له طالبانو چارواکو مشران ونه لیدل چې هغه ونیول شي، نو تاسو په راتلونکي کې دغه امید کوي چې پاکستان په خپل خاوره کې دننه هم په پنجاب کې چې کم طالبان ناشته داغو په خلاف هم لړ شي، او کم چې په قبایلو کې پټ داغو په خلاف لړ شي، اوس په پاکستان کې دننه دغه هیله کې دي؟
دا افغانستان پاکستان کې چې کوم دا 30 دسمبر کې چې غشو دا ال پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندونو کانفرنس شو، او په هغه کې یو شل نقطې پالیسی یا اکشن پلان یا د عمل منصوبه منزور کړی شوی، او په هغه کې ډېر اقدامات دي چې هغه کېږي، په هغه کې فوجي عدالتونو جوړېدل هم دي، په هغه کې دا د مدرسو کې اصلاحات دي، په هغه کې چې کوم د ترګرو ته پیسې راځي د هغې بندولو لارې چارې دي، په دې کې پنجاب کې د دهشتګردو خلاف قدمونه اوچتول دي، فاټا کې اصلاحات کول دي، دا ټول د دې شل نقطې پروګرام برخه، په هغه باندې عمل درآمد روان دي. پرونم زه د مغی د ال پارټیز کانفرنس دی طرف نشي کومه کمیټه ټاکل شوی، زه د خپل پارټۍ طرف نه پر ګوند طرف نه پخلي کې نمائندو باندې پرونم موږ دوه غونډې وکړې. یو غونډه د دې مدرسو چې کوم چلون کې دي دینی مدرسو هغه سره مو خبرې ترې وکړې، په مدرسو کې اصلاحاتو باره کې تفصیلی بحث شو. دغه چې بیا په دویم ځل پرون مازیګر نمخ کې د صحافیانو ترجمانو سره جرنالستانو سره کې ناستو، او هغه سره ډېر تفصیلی خبرې وکړې چې څنګه په میډیا کې د دهشتګردۍ خلاف په جنگ کې میډیا سب څنګه برخه اخیستې شي. نو دا کارونه روان دي، او وخت یې دوه سره به شاید چې د دې نتیجې مخې ته راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په جنوب ختیځ ولایتونو کې یو شمیر عامو خلکو د ولسی جرګې جدي غوښتنه کړې چې د کابینې لپاره کاندید وزیرانو ته د رای په ورکړه کې د پوره دقت او شفافیت نه کار واخلي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ راغلی.
ټاکل شوی چې د ملي یووالي حکومت د خپلې کابینې د جوړښت لپاره کاندید وزیران د راتلونکي سه شنبه په ورځ د باور رایې د ترلاسه کولو په هدف د افغانستان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. په همدې حال کې یو شمېر عام خلکو له امریکا غږ سره په خبرو کې د ولسی جرګې پر غړو غږ وکړ چې پرته له کومې معاملې، شخصي روابطو او قومي تعصباتو نوماندو وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. همدارنګه دوی له ولسی جرګې غواړي چې د کاندید وزیرانو اسناد او جرمي سابقه په پوره دقت سره وڅېړي، او دغه راز د هیواد اوسنی بحراني حالت ته په کتو سره د هغوی کاري وړتیا هم په نظر کې ونیسي.
شکور کامران هم د پکتیا اوسیدونکو وکیلان باید د په نظر کې ونیسي چې کوم وزیر ترې ورکی آیا د فساد کې ښکیل وو کنه، بل دا چې په کورنیو جګړو کې یا په هغه ډلو ټپلو سره د تړاله نه وي چې د کورنیو جګړو کې دوی خلک قتل کړو او ټول وژنې وکړي او د خلکو په لوینو لاسونه سره وو.
زه کاظم، زه په خوست بازار کې د سپین جمعه سره مشهوب کوم، او زه یم غریب سړی، ډیر بکس سړی یم، خو بیا هم د وطن افغان یم، د افغان په صفت داسې وایم چې هغه وزیران چې ولسی جرګې ته معرفي کېږي او ولسی جرګې نه موږ غواړو چې داسې خلک موږ ته افغانستان کې مقرر کړي چې هغه مقصد د ټولو خلکو ته خدمت وکړی شي، داسې خلک باید رانه شي چې موږ ته په هغه په پیسو په مقابل کې موږ ته په چوکۍ باندې کښېني.
یو شمېر نور عام خلک بیا وایي چې که څه هم د کابینې زیاتره کاندید وزیران تر ډیره بریده پر مسلکي زده کړو سنبال دي، خو زیاتوي چې تر څنګ کاري تجربه او وړتیا هم ډیره مهمه او اړینه ده. دوی په دې برخه کې د بیلګې په توګه وایي چې په تیر 14 کلن حکومت کې یو شمېر وزیران پرته د تجربې او کاري وړتیا په نظر کې نیولو د شخصي روابطو پر بنسټ ټاکل شوي وو، چې اوسې نتیجه ټول افغانان زغمي.
نوم یې رحمت الله رحیم زیدا کڅام ډیرې خخ خلک دي، خو بیا هم دوی کې مونږ ګورو هغه څنګه چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دوی مناسب نه دي. دوی په راتلونکي کې کچیرته په دوی وزارتونو باندې څه مهم پوسټونه دي دوی سره کپاتې سي، نو دا به یو شمېر ستونزې په هیواد کې راوزېږوي.
لوګر ولایت اوسېدونکی او څنګه چې موږ ګورو په دې کابینه کې ځینې واړ او مسلکي کسان شته ده، او کېدای شي د افغانستان آینده لپاره د خدمت جوګه وګرځي. د پارلمان هم زموږ دا خواهش ده چې هغه کسانو ته چې وړتیا لري چې د افغانستان د آینده لپاره د خدمت جوګه ګرځي هغو ته د رایې ورکړي، او کوم کسان چې وړتیا نه لري هغوی ته د عدم اعتماد رایې ورکړي.
د ترڅنګ یو شمېر څېړونکي بیا اندېښنه څرګندوي چې ښایي ځینې بهرني هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران له کاندید وزیرانو سره په یو نه یو ډول اړیکې ولري چې د باور رایې په خپلولو سره په افغانستان کې د هغوی ګټې وساتلی شي. خو ولسي جرګې ویلي هغه کاندیدان چې دوه ګونی طبیعت ولري او د افغانانو غوښتنه او ګټو ته ژمن نه وي د باور رایه نه شي ترلاسه کولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په ننګرهار کې نن غرمه سبا باندې 50 ټنه تاریخ تیری او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي وسوسول شول. په همدې حال کې روغتیاي چارواکي وايي پولیس او ګمرک ورسره په دغه برخه کې لازم مرسته نه کوي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلې.
په ننګرهار کې د تاریخ تیرو درملو او خوراکي توکو د نیولو او سوځولو لړۍ لا نه ده سړه شوې. خو روغتیايي چارواکي لا هم لویه نیوکه دا کوي چې له ګاونډي هېواده یې په قاچاقي لارو د بندښت سم بندوبست نه دی شوی. ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال چې نن یې د څه باندې 50 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیرو توکو او درملو د سوځونې پر مهال خبرې کولې.
بې کیفیت غذایي مواد او درملو د کمیسیون له لوري چې د عامي روغتیا د ریاست لاندې کار کوي، نن 50 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیرو غذایي مواد او همدارنګه 8 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیرو درمل چې د تیرو دوه میاشتو په دوران کې راټول شوي د میډیا په حضور کې د منځه وړل.
نوموړی وایي له دې وړاندې هم په سلګونه ټنه دغه څیر توکي سوځولي خو هم تریخار نه دی پاک شوی. نوموړی د ګمرک پر ریاست او امنیتی ځواکونو غږ کوي چې په دغه برخه کې دی ورسره مرستې ته راودانګي.
په دې ارسه کې موږ د ګمرک د محترمه ادارې نه همدارنګه د پولیسو نه هم همکاري غواړو چې دغه موټر چې د ګنډې په شکل راځي او اکثره داسې بې کیفیت او تاریخي اجناس یا بې تاریخ اجناس په هغه کې راځي د هغې نه دوی جلوګیري وکړي، او سوسو موږ پاینده کې په ننګرهار ولایت کې د بې کیفیت توکو راټولولو شاهدان ونه اوسو.
په ننګرهار کې دغه کمیسیون له یو شمېر ادارو جوړ شوی او خپلې پلټنې جاری ساتي، خو د ډېرو پان ولس باید دغه ډول پلورونکي په نخه او امنیتي ادارو سره مخامخ کی. دا امیر اختیار رئیس وای په یو وار یا دوه ځلې د دغه شان درملو او توکو په پلورنه دومره غټه سزا نشته، خو که تکراری شي بیا یې عدلی او قضایي ادارو ته سپاري.
هغه درمل که چیرته دوی وپلوري او موږ به په داسې حالات کې دوی ونیسو نو بیا د عدلي او قضایي ارګانو د معرفې کېږي. په نور حالاتو کې که چیرته تاریخ کمی او همدارنګه یک تاریخ تېر شوی په داسې حالاتو کې دوی جنس سده د دغه کې ضبطېږي او د منځه وړي، او که چېرته متکرر څوک ونیسو بیا عدلي او قضایي ارګانو د معرفې کوو.
د خلکو نیوکه دا ده که حکومت د تاریخ تیرو توکو او درملو پلورونکي هم ونیسي د زندان تر تنبوي نه ورسوي، او دا هغه څه دي چې قاچاقبرو او پلورونکو ته لا نور جرأت وربخلی دی. په دغه ولایت کې د تاریخ تیرو درملو د پلورنې سره سره د پاکستان هیواد څخه د نشه یي توکو د راوړنې اندېښنې هم خورا ډېرې دي، او خلک یې په حکومت د ویښتیا غږ کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا خزو لپاره د تلیفون کارونه څار زخت لري. دا تلیفون د استعمال پر اهمیت او ګټو د امریکا غاک آشنا رادیونه د سیشن بیش پا لاتو بجونه تر نهو پوره د نجیب نوشابه د خبرونه اوریدل مهی روی. دا ستودیو د تلیفون شمیری دی 00-202-3-3-3-3. بلا شمیره دا 0-90-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
کیږي چې د هم دې راتلونکي سه شنبه پورز به د کابینې د پاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور د رای اخیستو د پاره ورمعرفي شي. مبصرین وایي چې په نوې کابینې کې یوازې تعلیمي سویې په پام کې نیول شوی او د کاندیدانو تجربې ته اهمیت نه دی ورکړی شوی. په دې حق باندې د خبرو اترو په پروګرام کې اشوق الله رحیم زوی او حافظ آصفی به د میلمنو سره خبرې کوي. تاسو نه هم په دې هیله چې په پروګرام کې ګډون وکړئ. خو اوس د مهمو خبرونو سر ټکو ته پام وکړئ.
د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی وایي چې د ولسمشرۍ دفتر به د کرنې د وزارت لپاره نوماند وزیر محمد یعقوب ایدری په اړه تحقیقات وکړي. دا کونر د دانګام پولیسوالۍ کې عملیات پای ته رسیدلي. چارواکو ویلي دي چې پوز په سیمه کې د کورونو پلټنې پیل کړي او په مهمو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړوي. د ملي دفاع د وزارت موین وایي چې امنیتي ځواکونه اوس د دوست او دښمن دپاره یو واضح تعریف لري. د ملي دفاع وزارت کې د تعلیم او تربیه د چارو موین بازمه جوهري چې په کابل کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په جشن کې خبرې کولې وویل چې د وسلوالو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی کاتم ملاتړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مل دی. په جلال آباد کې د فرانسوي مجلې شارلی ابدو لخوا د مسلمانانو پیغمبر ته د منسوب سوي کارټون پر ضد مظاهره شوې ده. د اسلامي دولت ډلې په عراق کې لږ تر لږه 200 تنه یزیدي مذهب خلکو چې د پنځو میاشتو یرغمل نیول سوي و ورسته خوشی کړی دي. چارواکو ویل دي کابو ټول آزاد سوي کسان یا ناروغان وو او یا هم په عمر پخه کسانو په دې کې څو تنه ماشومان هم شامل وو. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ په فلیپین کې میلیونو خلکو ته د مینیلا په ریزل پارک کې په آزاد هوا کې خلکو سره یوځای د عبادت مراسم ترسره کړل. د لاسانه باټلی په نامه ځوان چې د فرانسې د پاریس په ښار کې په هغه مارکیټ کې کار کاوه چې دوی اونۍ مخکې وسلوالو پرې برید کړی وو ډېر ژر به د خپلې ضرورتیا په لبرکته د فرانسې تابعیت واخلي. باټلی وایي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ورته ټلیفون کړی او د تابعیت ورکولو ژمنه یې ورسره کړې ده.
نو ولیدونکو زموږ خبرونه ختمیږي. د دری برخې خبرونې ته غوښښ